سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په بلګړی کې مزاب الحق کاکلر کله کوم دا غړی اوله نیمای ریپورتون ته په دوه نیمای کې بچتا د مشال ترانه لاندې ونی ځا خبرونه اورو خو په ریپورتون کې د سر ریپورت په کورم کې د نشتی د نشټو په اړه باندې دی او سره د چمن او سنگول د ترمنز د لاري خلاصېدو د خلکو د مشکلاتو په اړه حال او دا رنګه د ځینو تیرک انصاف لخوا ځکه د مخالفان په پالم ریپورټر پایل خبرو سرټکی چارواکی وایي په کورم کې په تازه فرقیزه نښتو کې دوه دیرش کسان ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره له رابطو څخه بې برخې دي. په واشنگټن کې پرون زرګونو کسانو د اسرایلي وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته د ونا پر مهال د امریکا د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره کړې. او سم تفصیل چارواکو په کورم کې په تازه فرقیزو نشټو کې دوه دیرش کسان شوبل سوي دي. چارواکو ځای خلګو نن مشالې ډول چې جګړه پرون په بشارو کې د مدګي کلی او مالی خيلو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شو چې اوس خوار کلی بلش خيلو او شوخان ورسې متغزه ده لیدا د پاړي چنار مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشالې ډول چې تر اوسه پوری تر دیرش زیات سخ بیان ورولل سوي دي. دا نه د معلومه چې د چټي پیل کم لوري وکړ خو د ځای خلکو په وینا وجه حالت د دوه کورن ترمنز دمځکی د ملکیت پر سر لاندې ده. تر دې وړاندې هم په کورم کې دمځکو د ملکیت شخړې په پرکېزو جګړو اوښتي چې ډېر زیات ځاني او مالی زیان اړولې دي. په سوات کې د پولیسو پر پوسټه برید کې دوه پولیس سرتیری او د پولیو یو کارکونکی ژوبل شوی دی. د ځلې د پولیسو مشر زاهد الله بیگم خبر اعلان ټول چې د کسان د تحصیل بریکوټ لنډاکی کې د پولیسو پر پوسټه د نڅرګند کسانو په دزو کې ژوبل شوی دی. زخمیان د سیدو شریف روغتون ته وړل شوی او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې ځای خلک شکایت کوي چې افغانستان سره په تګ راتګ کې لا هم ستونزې شته. په چمن کې شاوخوا نه میاشتې پرلت د جولای پر 28مه نیټه له هغه وروسته ختم شو چې کله د پرلت مشران ول له حکومت سره مذاکرات شوي دي او دوی اوس بیرته د پخوا په شان له افغانستان سره په شناخت کارډ او تذکره تګ راتګ کولای شي. تر دې اعلان وروسته د تګ راتګ بهیر پیل شو خو ځینو کسانو مشال ریډو ته ویلي چې د اورېدو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي. د پرلت مشر غسوله پرون مشال ریډو ته چې دوی د لغړیانو او نور خلکو ته تګ راتګ د اسانۍ لپاره په یو ترتیب برابرولو لګیا دي.
وس تا ګور تک جاری دی پاته چې زمور لغړی چانس فیصله سوي ده. خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وشي چې موږ ته جوړ کو زمور د اسانو چکم د لغړیانو د اسانو ریړی دی دا غو فیصله غو وکیل موږ سره سوي ده. دا ما ایدی به زمور سره ملکیږي کچيري ما ایدی نس وی عملی عسکري قیادت موږ ته دوه کار راکل موږ وسوم و پرلته تیار بیا مو پرلته تیار یو.
د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه لاڅنې دی ویلي په چمن کې 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د پخوانی لړمالي حکومت د فیصلې ضد پرلت پیسو حکومت اعلان کړی چې 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټه ځخه افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمي دي. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان سبا د ګوند د تحریک انصاف د نیول شوو مشرانو غړو د خوش کولو د غوښتنې لپاره په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. د اتحاد مهم ګوند تحریک انصاف پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې احتجاج به د ګوند مشر عمران خان په ګډون د نورو سیاسي بندیانو د خوش کولو تر څنګ د ګرانۍ او عامه امن لپاره کېږي. دا به داسې حال کې ده چې د عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو د خوش کولو ضد پرون د تحریک انصاف د پارلمان غړو په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مختبو کړتال ته دوام ورکړ. د دې ترڅنګ هي پرون په پېښور کې هم د ګوند مظاهره کړې ده. عمران خان د پارټي ځینې نور مشران او غړي د محل په مختلفو مقامونو کې په زندان کې دي. د مسلم لیگ نواز په مشرۍ وفاقي حکومت پر تحریک انصاف د ریاست ضد ګوند تور پورې کړی او ویلي دي چې پر دې پارټي د بندیز لګولو په اړه خپل اتحادیانو سره په سلام مشورو بوختي خو پی ټی آی د حکومت دغه تور رد کړی دی. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له رابطو څخه بې برخې شوي دي. دغه رپورټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی دی چې پرون خپور شو. د غدري ادارو د افغانستان په درې دیش ولایتونو کې له اته سوه اته اتیا ښځو او یو شمېر نارینهو سره مخامخ مرکو پر بنیاد دا رپورټ جوړ کړی دی. په دې کې ویل شوي چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بېلابېلو برخو کې د افغان میرمنو وضعیت په اړه د تېر یو کال په پرتله ناهیلي زیاته شوې ده. اور سے خبر دا په واشنگتن کې پرون زرګونو کسانو د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د پارلمان ودانۍ مخ ته مظاهره وکړه. دوی په غزه کې د اسرائیلو جګړه او نتنیاهو وغانده. په خپل وینا کې اسرائیل وزیر اعظم د امریکا د ملاتړ مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تیار دی د بشپړې بریا ترلاسه کولو پورې به د حماس جګړې ته دوام ورکوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته رګره ډله ګرځولې ده. د کانګرس د ډیموکرات ګوند تر 50 زیاتو غړو د جګړې د پرمخ بیولو د څرنګوالي په اړه د احتجاج په توګه د نتنیاهو د وینا په غونډه کې ګډون ونه کړ. مزارچان د استوګنې تر ځایونو تېرېدو وروسته د واشنگټن د مرکزي میټرو سټېشن مخې ته روان شول. کله چې مزارچانو د امریکا ستر بیرغ راکوز کړ نو د مهال پولیسو اقدام وکړ او لږ تر لږه یو کس گرفتار کړ. خبرونه پای. تاسو مشال ریډیو اوریدل سو بجو خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوله نیمه د ریپورټونو لپاره ځانګړې شوې ده. په دومره کې درته د مشال ترانه لاندې وړاندې کوس پکې نن د سیاسي پارټیانو د یو دریز درلودلو باوجود د خیبر پښتونخوا د مسولو په اړه متحد ونې نه دي. دا موضوع دا او ریپورټونه کې موږ د سر ریپورټ تر اوسه لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل. په کورم کې د مځکې د ملکیت پر سر لانجه یو ځل بیا پر فرقیزه جګړه وشته ده. چارواکي او ځای خلک وایي چې جګړه پرون د بشارو په دوو کلو کې پیل شوه چې وروسته نورو سیمو ته موازی ده. د پاړه چنار مرکزي روغتون مشر وایي چې تر اوسه ورته تر دېرش زیات زخمیان وړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د کورنۍ او قبیلو ترمنځ زمځکو لانجو په فرقیزو جګړې اوښتې دي. تفصیل د تاریخ ورکزی په ریپورت کې.
د پړچینار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لوډیو تویلی په 14 جولای د بشارو پر سیمه په شروع شوی جګړه کې تر اوسه څوک مړ شوی نه دی خو په کې د زخمیانو شمیر تر دې شو زیات دی. جان زیاتوي په مرکزی روغتون کې ایمرجنسی تر لګولو پس د زخمیانو علاج لپاره روغتي عمله چمتو کړی شوی ده.
کله مزدیګر دغه سلسله شروع شول دي جړپونو والا نبی مو څومره چې سټاف ته ډاکټرز دي پرامډیکس دي نرسنګ سټاف ته د میډیسنز حواله سره اکسیجن نه داسې بجلی نور کوم ارنجمنټس دي هغه ټول به مونږه اس یوزوال چې کلم داسې سچویشن جوړیږي ناغه تیارنی به مونږه کړی دي. نو اوس په ریچ کوم ریسیو شوی دي او ټریټمنټ روان ده. حکومت سم دا کانټاکټ کیو ان شاء الله ډیزرب د سې امید شته چې جګړه به سټاپ شي.
د چړشمبه په مازیګر په بشرو کې د مدګی کلی او مالی خلو ترمن جګړه تر پیریدلو پس وز د خوار کلی بلش خیل او نورو سیمو ته غزیدلې ده. کڅو هم دانه د معلومات چې د جګړې پیل چا کړي خو هغلته د دوه کورنۍ ترمن پرزمکه لا کلونو رهسه موجود ذاتیش خړي دغه توجه پیدا کړي. د مالی خلو حشمت علي مشال لوډیو تویلی په بشرو کې پر اویا جربا انتقالیزم کا د شخړې حل تراوستلو پس جرګه د شوی فیصله په عملي کولو لګیا و. چور باندې نامعلومه ځای ډزې وشولې او هر څه لمنځه یوړل.
ای ډی سی زیری نگرانه کې او کرنل او بی ام نگرانه کې د سپ پسلو شوره سره ټیکټرون بچي ګول پجیزم کې کیبورډ ټیکټرون کور کوي. د ملي خلو مشاري مشورو نگرانه کې او ګورنمه نگرانه کې پسنده پسلو شوره مرولولو ما دې کلی ته کلیس کلم مرولولو دې ټایم کې تقریبا سی څو ټایم هو دې کې بیا سن پر لاس وشول پته نه وای د کوم سیډ نه وشول هو بل لاس وشول دې مت نه وفاشو.
په بشرو کې تر دې وړاندې سوزل د ځمکې برشخړه جګړې شوي. په یاد علاقه کې چې کله هم جګړه شروع شي نو هغه هغلته فرقایي زبړه خپل کړی. د میرباغ اوسیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق مشال لوډیو توای دا ډیره د افسوس خبره ده چې پر معمولی شخړو بار بار جنگونه کیږي خو حکومت حل پراوستلو کې ناکام دی.
جنگ د دوه پری کې وی د دوه کلی وی یا د دوه خندانو نیوی زه به دي تاریون پته يم. صدا جنگ بیا په ګنټو ګنټو په سنگټو نه کې په دا نور مورچو ته څنګه دی دی ماتلا دا وسیخ کیږي. په کور دا نه دي چې مونږ دومره دلته ایف سی لرو مونږ دلته فوج لرو مونږ دلته انتظام لرو مونږ دلته پولیس لرو. یعنی دغه نه دوه هم خوب د چونه کیږي سره دا بنکو د غاټ اسلحه استعمال بنکو د مورچې بنه جوړو. نو بدقسمتی خبره ده تدل ته هغه خبر نه جنگ جوړیږي چې هغه خبرې د جنگ جوړونې قابل نه دي.
بلخوا په دغړه مقامی پولیسو سویلی او نه د ضلع انتظامی ښکاره دریځ مخې ته راغلی. البته په بره کورمه کې یو انتظامی چارواکي مشال لوډیو ته ویلي د جګړې ودرولو پر معامله دوی د امنیتي ادارو او مقامی مشرانو سره په تماس کې دي او زیاتوي د سیمې امنیت به ډېر زر بیرته بحال کړی شي. کورمه یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواوو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مري پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خطرو صدا سے ندی شوی. تاریخ ورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او سم د چمن پاړه رپورټ. د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ پیشنهاد کارډ او افغان تذکری د خلکو د تګ راتګ پاړه د احتجاجانو غوښتنه منلې ده او لاره اوس خلاصه شوې ده، خو خلک وایي چې پر تګ راتګ کې اوس هم ستونزې شته. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه ستونزه مواره کړي. په چمن کې د شاوخوا لس میاشتو راهیسي پرون پرلت رایسی پرلت روان و چې پکې غوښتنه کېدلی چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کړي شرط ختم کړي. تفصیل له چمنه د سمد شبنم په رپورټ کې.
د جولای له درشتمه پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې ایوازې د چمن او سپین بولدک ته خلکو تګ راتګ پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې پیل شوی. په دې اړه د چمن یو اوسیدونکی انس خان د جولای پر څلورشتمه مشالېډو ته وویل
شناخته کارت لاړم، شناخته کارت رالم، منډی له لاړلم، برته رالم، نو هیڅ ما ستنه نه دي کړی ستبر چې شلاره برچې شره.
د چمن وسیدونکو برات خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډټول چې لساره دروازې ته انتظار کړی چې افغانستان ته پر پاکستاني شناخته کارت واوړي، خلاوار نه دی ورته رسیدلې. اغه حکومت ورته په تاګ ورته کې د سنتیا ورکولو غوښتنه کوي.
زالت سیمه پخنداری کومه وروره سارته پرته به جره غلیمه پرته به جره غلین تقریبا په سوو کسان ولر دي پنځه نفر یلا کې بیا په غنټو غنټو باندې بیا پنځه نفر یلا کې بیا دروازه تقریبا د تو به جز د یو تقریبا یو به جابې یا دولس به جابې
د پاکستان حکومت د تیر 2013 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و چې پر ضد سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو د تیر 2013 کال د اکتوبر له یوویشتمې په چمن کې پرلت پیل کړی و چې د روان کال د جولای پر یوویشتمه ختم کړل سو. پلتوالو له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د چمن د پلت مشر غوسله د جولای پر څلورشتمه مشالې ډټول چې د خلکو د تګ راتګ او د پنډیانو د کاروبار په اړه د حکومتي چارواکو سره خبري روانې دي چې په نږدې ورځو کې به ټول ستونزې هوار کړل شي.
د بارډر د تګ راتک د اوس درې مې چې کوم یا څلور مې زموږ فیصله د عسکري قیادت سره سوي دا د اوس تګ راتک جاری دی. شاید تیبوم کلیلی است تیبوم کتلی چې شناخته کارت والا روان دی، دا خو د بولدک تذکری والا را روان دی. پاته چې زموږ لغړی چانس فیصله سوي ده، خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وي چې موږ ته جوړ کو زموږ د اسانو چې کوم د لغړیانو د اسانو ریړی دي دا غو فیصله غو وکیل موږ سره سوي ده. زموږ سره دا ما ایدی سوي دي، دا ما ایدی به زموږ سره عمل کیږي. کچيري ما ایدی نه سوي عملی عسکري قیادت موږ ته دوکه راکل، موږ اوس هم و پرلت ته تیار بیا مو پرلت ته تیار یو هر کله به موږ پرلت کوو.
د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازې د خلاصېدو په اړه د بلوچستان حکومت سره رسمي بیان نه دی جاری کړی، خو د پاکستان د پوځوان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 28 یو خبری غونډه مال وویل چې پاکستان باید افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ او راتګ اجازه ورنکړي. هغه وویل چې د دوی وادونو ترمنځ بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه نه وي. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
پرون تاریخ انصاف د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د خپل ګوند د مشر عمران خان او نورو غړو د نیونو ضد لامتي بوکړتالو مظاهرې وکړې. دوی د حکومت ضد شعارونه ورکول. مظاهرېچانو غوښتنه وکړه چې عمران خان او نور بندیان دي خوشي کړي. د تاریخ انصاف مشر او نور کسان په مختلفو مکتبو کې دا وخت په زندان کې دي. د پېښور د عظمت علي شاه رپورټ اورو چې د مظاهرېچانو په نارو پیل شي.
دا غونډه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخته د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پلاویانو لاړخه لګول شوی د بوک هړتادي کیمپ دی. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 28 د اسلام آباد پولیسو د هغوی د ګوند ویاند رف حسن او نور پلاویان د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی دفتر نه گرفتار کړی، باید حکومت ته هغوی راخوشي کړی.
اسیران دی رهاشی منډیټ ته واپس شي. د تحریک انصاف په دفتر باندې هیڅ قسم بندیز نه ونو. زمون کارکونان سره درو فسنه دي واپس مونږ ته واپس کړی شي. هیڅ جرم نه کړی. حق وینا کول دهشتګردي نه ده، صحیح خبره کول ریشا ویل دهشتګردي نه ده. چې کوم دهشتګردي تاسو ته معلوم دي او د نورو خلکو ته معلوم دي، پکاره چې دغه دهشتګردو پسې لاړ شي. سیاسي خلک چې کوم دي پورم نه خلک دي او د تحریک انصاف کارکون دهشتګرد نه دی، مګر د وطن پاکستاني دی.
د اسلام آباد پولیسو د جولای په 28 رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان یې د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګاندا کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند د مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم په ولکه کې اخستي. دا په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو او مشرانو د احتجاجي بوک هړتالي کیمپ غږونه دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې حکومت په عمران خان او د هغه په ښځه او نورو د ګوند په پلاویانو بې بنیاده کیسونه جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه کورودانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د جولای په 14 د خوشي کولو امر کړی، خو لا هم د توشخانه په کیس کې په زندان کې دي. کیمپ کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د زنانو د سانګې جنرل سیکرټري ډاکټر نادیا مبارک مشال ریډیو ته ویل چې د ګوند د مشرانو او پلاویانو د راخوشي کولو پورې به احتجاجي تحریک روان وي.
زمونږه چې کوم خويندې، زمونږه چې کومې میندې چې په جیلونو کې دي او چې نور کوم اسیران دي، دوی ټول د رهایۍ لپاره دا کیمپ لګیدلې دي. او ان شاء الله دا احتجاجونه او دا اوازونه به اوچتېږي تر څو چې عمران خان مونږه آزاد کړی نه وي. مونږه خويندې میندې چې کومې دي آزاد شوی نه دی، بشرا بیبی آزاد شوی نه، نو تر څو پرې به مونږه دا آوازونه به اوچتېږي.
د پاکستان تحریک انصاف ځینی پلاویان د کال 2023 د مې په 9 سرکاري ودانو ته د زیان رسولو په تور په جیلونو کې دي. روان کال د جنوري په 10 د پاکستان یو خصوصي عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لس کالو د قید تیرولو سزا اورولې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان پارلمان د اقلیتونو د ودونو په قانون کې له بدلون کولو سره د نجونو او الکانو لپاره د ودونو عمر زیات کړی دی. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری پر دې قانون پرون لاسلیک وکړ. د نوي قانون تر مخې د واده عمر 18 کاله ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیره بیا په سند کې د اقلیتي مشرانو په وینا په نجونو کې د ودونو له لارې په زور او مذهب بدلول کېږي. په قانون کې د نوي بدلون یو هدف ته د مخنیوي کول دي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری لخوا د عیسایانو د ودونو قانون 1702 کې بدلون باندې لاسلیک ورستو. اوس لازم ده چې د واده کوونکو عیسائی هلک او جینې عمرونه به لږ تر لږه 18 کلونه وي، کم چې وړاندې د هلک لپاره 14 او د جینې لپاره تر 18 کاله وو. د بشر حقوقو فعالانو او عیسائی مذهب بنکو په وینا دغه کم عمره ودونو لوجې پاکستان کې ډېر داسې کیسونه رامنځته کیږي چې پکې د کم عمره عیسوي انجونو مذهب په جبري توګه بدلول شي. قانون پوه او د بشر حقوقو فعال مهفش محب کاکا خیل مشال لرو ته وای چې قانون خو بدل شو او غوړه کار وشو، خو ځنې نور داسې ګامونه هم پکار دي چې پورته کړل شي، ځکه یوازې عمر زیاتولو سره د ستونزه نه هواریږي او د سایانو د ودونو قانون کې نور هم ډېرې کمې دي.
کم از کم چې 18 کاله عمر نو دومره سوچ بوج بلري چې خپل یو سوچ بچار نه پس با هغه یو فیصله کوي او پاغه باندې بزور زبردستی نه کیږي. حکومت وګورو جبري ودونه چې کم حد پوری دي او چې کم فورسټ کنورژن دي د ودونو په صورت کې هغه صرف او صرف عمر تبدیل کولو سره به ختمیږي نه. د لپاره ډېر زیات متب سغشتل پکاري، ځکه چې کوم وګورو نو د کې سوشل او کلتوري فیکٹرز ډېر زیات انوالو دي، چې خلکو آگاہی نشته دی، تعلیم په خلکو کې کم دی، غربت ډیر زیات دی، جنډر انیکوالټی ده. نو دغه شیزونه به هم سولف کولو ضرورت دی، په دغه معنی به نظر ثانی کولو ضرورت دی. چې څه د دوی پادریان چې کوم د دوی هغه نکاح پڑا وهی نو هغه رجسٹرډ نه دی، په کار دادا چې هغه مخکې راوستلی شي او هغه هم خلاف اکشن واغستلی شي.
دا چې د صحیح مذهب مشران د ودونو د ترمیمي قانون ته سرنګوري، د دوی مشر او پاکستان کې د اقلیتو د حقونو لپاره کارکونکي اګستن جیکب وای ډیر مدیر د دوی دا غوښتنه وه، ځکه دا قانون شوخه 200 کاله زوړ دی او باید نوې دور سره سم د کې بدلونونه وکړل شي.
مونږ ډېر خوشاله او دا مونږ یو زوړ مطالبه او ګورنمنټ پاکستان مینورټی سره جو کې پاکستان کې صرف او صرف 3% پاتې شو، 97% مسلمان آبادی دی او صرف 3% آبادی نان مسلم او بل اقلیت. نو زما خیال دی دا خبر ډېر خو دې باندې اوس 18 سال الگ عمر بکار دیو، 18 سال زنانہ عمر بکار دیو. نو زما خپل نظر کې ایز ا سوشل ایکٹیویست او ایز ا کمیونٹی لیڈر دا ډېر خوشاله خبر دی.
دا د ونرا چې د پاکستان د سنټ لخوا ترمیم لا منځوره ورسته هم دا قانون تر یو کال پورې په قومي اسمبلی کې پروت و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غن نشته.
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دی تمرا دا پاکستان ایلو مشر آزاد ترون والا خلا بین تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولی پس اگا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخا واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسن بجے اور دایسی. اوسم د کړی د نیمایي ورستی رپورت ترازو د کراچي بندر کارکونکو له تیرې ویونې راځي د کراچي پورت ټرست دفتر مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دوی ویره لري چې حکومت به له نوکریو نه لری کړي. په دې کې داسې کسان هم شته چې له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په دې بندر کې کار کوي. خو د کراچي پورت ټرست ویاند شارق احمد پرون مشال ریډیو ټول چې د پورت اینڈ شپینګ لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د مزدورانو له اتحادیې سره خبرې پیل کړې دي او دا ستونزه به زر هواره سي. په دې اړه له کراچۍ د نیاز علي رپورټ اورو.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو د تیر یوی اونۍ راهیسې د کراچۍ پورت ټرست دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. احتجاج کون کی وای چې حکومت دوی شاوخوا 3000 مزدوران لدندو اوباسي.
مزدور 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 اتحاد
د مزدورانو د اتحادی مشر داود مومند د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي وفاقي حکومت د پورت اینڈ شپنګ وزارت د جولای په 6مه د کراچی ډاک لیبر پورت د ختمولو لپاره یو خط استولې دي.
2800 بشمول سٹاف 2800 خلق دا غی زیر کفالت تقریبا 28000 28000 خلق دے 28000 سے کم دا دی زیر کفالت خلق دے حکومت تقریبا دا کراچی بندرگاہ 86%
دا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پی ٹی ویان شارق احمد بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې د قومی اسمبلی د پورٹ اینڈ شپنگ قائمه کمیټی د مزدورانو اتحادی مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې دي او ډیر زر به دا ستونزه هواره کړي شي. نوموړي په وینا چې دا ستونزه ځکه راپورته شوې چې د کراچی بندر ځینې برخې بهرنیو کمپنیانو ته سپارل شوې دي او یادې کمپنۍ د ځایي مزدورانو په ځای په تکنیکی مشینانو کار کوي. په احتجاجي پر لتناس عظیم خان بیا مشال لیډیو تو وایي چې د شپږ دېرش کالو رہسی دا کراچی پا بندر مزدوری کڑی خوس ناسا پا دا نوکرائی نوستل کی گی
نمتس حکمران پا منگر آغل لزالی مانان چاگا کلا منگتا یو نوٹو سراکی کلا بل لاکی او زمان دا نور اساس رنشتے واخد دا نوکری را ہم بسی زو ما بسی شاد تقریبا ولا سات پلستانا دا خوراک والا دی نوستو دا کمائی ولا سکنشتا خوز دی نوکری اسری دا ناسم چسن اسم ایلوشی چار پانچ تاریخ مندے لاغت وروز اسکول پیس نئی کور خرچی دکانداری د بجلی بل نئی نما خودی حالت لاغت نو منگلسته دغه ناراضی.
په احتجاجی پرلت کی موجود طارق خان بیا وای د دوی نن اقتصادی وجنه کیگی ظلم ور سره کیگی او خپل او ماشومان جون لپاره دوی په احتجاج ناستی.
نن زما 25 سال سرویس کی دا پهل ازل دسی او حالات رالا چې هغه مونږ د خپل ادارې نه رالو د کیپټی اډاپس مخه تکې ناست چې زمونږ نن ماشی قتلعام کیگی د مزدورانو زمونږ نه زمونږ روټه غسلې کیږي زمونږ بچو مستقبل غسلې کیږي زمونږ سره ناروا ناجایز سلوک کیږي زمونږ حکومت پاکستان ته کم چې اعلی حکم دی هغه ته زمونږ گزارش ده چې په عین پاکستان کې چې کم یو اعلی افسر نواله تر یو عام شهري مانم هغه عید کیږي د هغه عین مطابق مونږ ته زمونږ حقوق مونږ ته راکړل شي او چې مونږ په دې کراچی کوټس باندې خپل مزدوري کوو.
د کراچی بندر د خوارکخو په احتجاج کې ناس انور علی خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خوا د کراچی بندر مزدوری ډیره سخته وه نو ځکه یوازې پښتنو کوله او په دې مزدورانو کې 80% پښتانه وو. نوموړي په وینا چې حکومت د کراچی بندر زیاتره برخې په بهرنیو هیوادونو او کمپنو خرڅې کړې دي نو ځکه د ځایي مزدورانو مزدوري روز تر بلې کمیږي او یا ختمیږي.
دا تقریبا 80% پښتانه دي او په دې پورت باندې اکثریت د پښتنو دا سخت کار او د دې وجې نه پښتنو دا سخت کار کولو نن مشینري راغه اوس هغه وایي د قلم په یو کش باندې وایي تاسو ټول کور ته ځئ. زموږ ډېر مزدوران درې کال اوسو چې هغه ریټایر شوي دي دا هغوی له واجبات نه ورکوي د فنډ هغه ورته روکو کړي دي او دغه مطالبه یې نیولې ده چې دغه اداره په ملک باندې بوج دی.
بلخوا د قومي اسمبلی سټینډنګ کمیټۍ میریټایم افیرز یا سمندري امور غونډه د جولای په 24مه د کمیټۍ مشر او قومي اسمبلی ممبر عبدالقادر بلوس په مشرۍ کې شوې چې پکې د کراچۍ بندر د کارکونکو په اړه هم خبرې شوې. د کمیټۍ د غونډې په اړه د قومي اسمبلی د سیکرټریټ نه خپور شوې بیان کې ویلي چې کمیټۍ به په دې اړه ټول معلومات راټولوي او غړي به ډېر زر د مزدورانو سره ویني او د مزدورانو ستونزې به هوارې کړل شي. د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې د کراچی ډاک لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 مزدوران پکې رجسٹرډ وو. په تیرو څو کالو کې ځینې مزدوران ریټایر شوي او ځینې وستل شوي دي او اوس شاوخوا 2800 مزدوران پاتې دي. یاد دی وی چې په تیرو وختونو او په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کراچی بندر ډېر برخې سعودي عرب، دوبۍ او نورو بهرنیو کمپنیانو ته سپارلې دي. د چارواکو په وینا چې اوس د پاکستان حکومت کراچی بندر کی پی ټی د بندر په چلولو کې ډېر کم واک لري. په کراچی کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي چې حکومت د لوی زیان یا خسارې له کبله سرکاري ادارې خرڅوي یا یې نچکاري کوي. نو په اوسني حالاتو کې بیا شخصي ادارې کارکونکو ته د تیر په حساب تنخواګانی او مراد نشي ورکولی. نوموړي په وینا په پاکستان کې د بیالابیلو ادارو له نچکاري رستو په لویه کچا کارکونکي له دندو لري کړل شوي دي. نو د نورو ادارو په څیر د کراچۍ بندر نه هم په لوی شمیر کې د کارکونکو د بیروزګارۍ خطر ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. او سم وخت را رسیدلې دی د اونیز خبرونې د مشال ترانه لاندې چې پکې نن په خیبر پښتونخوا کې د ټولو سیاسي ګوندونو د یو دریز درلودلو باوجود نه متحد کېدلو لاملونه بحث شوي دي. راځي ورته غوږ شو.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترانه لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا په تیره په قبایلی سیمو او جنوبی زلو کې د نامنی ضد یو ځل بیا خلک راپورته شوي او دا وخت هم په بنو کې پرلت دوام لري. په کورما لکه مروت باجوړ جنوبی وزیرستان کې هم وخت نا وخت هم دغه سي مظاهرې او پرلتونه کېږي. زیاتره سیاسي ګوندونه د وسلوالو د شتون او سره د اعلان سو ازمه استحکام عملیاتو مخالفت کوي. له نامنی سره تړلو چارو په اړه زیاتره سیاسي ګوندونه یو نظر او دریځ لري، خو کوه کتل سي دوی داسې منظم او کډ اتحاد نه لري چې خپل رغ پیاوړی کړي. دا ولي هم دا ولي په نننی بحث کې له کارپوهانو سره بحثو. میلمانو مو په پېښور کې خبريال او شنونکي مشتاق یوسفزای او په پرا کې د مشال ریډیو همکار بشیر ګواښ دی. مشتاق یوسفزای له شاوخوا دوه لسیزو راسي د وسوالو په اړه ریپورټینګ کوي او پر دې موضوع ژور نظر ساتي. او بشیر ګواښ هم له شاوخوا دوه لسیزو راسي په افغانستان او پاکستان کې چې کوم وسوال دي پر دې نظر ساتي، ریپورټینګ کوي او تحقیقاتي ریپورټونه کړي دي. تاسو دواړو تار کړی وای
مهرباني.
پایل کې به مشتاق یوسفزای له تاسو راځم. لومړی به عمدغه پښتنه کوم په سر کې ما وویل چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره سیاسي ګوندونه د وسلوالو د شاوبت طالبانو د پاکستان حکومت په اړه چې کوم پالیسي دي په دې حواله باندې د فوجي عملیاتو په اړه تقریبا د دوی یو نظر دی، ډېر اختلاف نشته. دوی په مختلفو غونډو کې په دې اړه خبرې هم کوي، خبري کانفرنسونه هم کوي، که احتجاج یا درنوي هلته ورځي هم کارکنان هم ورځي. خو د دې ټولو خبرو برسېره که وکتل سي دوی تقریبا د یو نظر لرلو باوجود هغه سي د خپل ژغ د تکړه کولو یا غشتل کولو لپاره تر یو اتحاد یا یو چتر لاندې نه راغونډېږي. یعنی ولې نه ستاسو په خیال؟
مهرباني کاکړ صاحب، اصل کې ما په خپل باندې خاص کر زکه د خبرو کوم د خبر پښتونخوا د پښتنو مسایلونو په دې ټیم کې پښتانه ډېر مشکل کې راګیر دي او په داسې حالاتو کې بیا ځې مورې جوړېږي د سیاسي ګوندونو سیاسي مشرانو چې هغه مخې ته راشي او د خپل قوم ناکرایس نه راوباسي او جذبات تر ټولو مسلو حل نه دي. خپله ډایلاګ کې خبرې کې خو د بده مرغه په دې ټیم کې چې کوم د پښتنو مشران دي یا سیاسي ګوندونه په خیبر پښتونخوا کې دي نو هغه ډېر زیات په کمزور لاسونو کې دي او مخکې هم دلته کې دار چا چې کوم احتجاج او تحریک په سټرګل وو کوشش په نو هغه به د حکومت لپاره وو کرسۍ لپاره به وو. اوس هم ماته ښکاري چې پای کې څه بدلون نه راغلی. خو دې ټیم کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه ځان د پینډې نه یعنې د جی ایچ کیو نه د ملټري اسټبلشمنټ نه ځکه په فاصله کې ساتي او د هغې په ضد باندې کله ناکله بیانونه ورکوي د هغې مقصد دا نه چې کنې دوی د هغې د فیصلو سره اختلاف دی او یا کنې دا سره روان دي نو دوی په دې خفه دي. دوی مقصد چې دی نو د خپل اقتدار د خپل مفاداتو نه د فورټرس تاریخ را تاویږي. یعنې که نن هم دوی هلته خبره سمیږي لکه څنګه چې په دې تر شو انتخاباتو کې دوی سره وعدې شوې مختلف سیاسي ګوندونو سره تاسو به په حکومت کې راولو تاسو به دلته کې کوډیشن ګورمنټ په وي که ستاسو یاد چې نو دا ټولې پارټۍ ډېر خاموش ډېر غټو غټو حالاتو باندې هم خو چې کله دوی ته پته ولګېده چې موږ به په قدرت کې رانو خو دوی جلسې کوي دوی دا و چې ریمولیشن کو موږ به د اوټ په زیرې باندې راځو. خو د دوی اصل کې نظر بل ځای کې وي، دوی خبرې بل ځای کې وي نو دوی سره پته ولګېده چې یاره موږ سره غوته وشوه. اوس هم دا که جمعیت العلماء اسلام دی پاکستان تحریک انصاف دی چې په دې صوبه کې حکومت دی او عوامي نیشنل ګوند دی پیپل پارټي ده مسلم لیگ په حکومت کې دی دا یې مزیدي او چې کله په حکومت کې نه دا غیستان بدل یواز مسلم لیگ نه پاکستان کې چې کوم پارٹی یا ګوند په اقتدار کې نه وي داغي سیاست چې کوم نه بدلوي او چې په حکومت کې د نوار سټیک تیاری روان دي. دلته په خیبر پختونخوا کې هم صورتحال دا شنده کړي.
یعنی تاسو زبیا بشیر ګواش صاحب ته ځمه، یعنی تاسو دا ویل غواړئ چې دغه سیاسي ګوندونه چې جلا جلا، یعنی نظر د ټولو یو دی خو جلا جلا په دې حالې ځلې کوي تر یوې اتحاد لاندې په دې ناراضي چې دوی کېدای شي په دې منځ کې د پردې شاته د دوی له هغو سره یو معامله تیره شي او بیا دوی له اتحاد نه شي راوتلی. یعنی زه دا ستاسو خبره داسې خلاصه کوم، دغه مقصد دی کنه بل؟
همدا مقصد مې دی کاکړ صاحب. او چونکې په دې ټیم کې اوس اسټبلشمنت چې دین اورا غیر دی مختلف مشکلات دي وته او زیات چې کوم د مشکلات دا غي دغه په لاسو پوجب نه دي دا غي چې کوم په طریقه باندې شنو هندل کی دغه طریقه ټیک نه ده زیات مشکلات دغه نه جوړ شوی دي. نو دا چې کوم سیاسي ګوندونه دلته کې دي او ټیم په ټیم باندې بیان ناراضي نو د دې مطلب دا نه چې دې خلکو سره ولاړ دي یا په دې اساس باندې خپه دي دي خپه دي او که پرس کې دوی سره ډیل کیږي نو بیا به دا ټول شنو مشکلات کیږي دی بیا حکومت کې راځي. نو دلته په لحاظ ته شیخ کارینه
مانا نمشته کې سه بشیر ګواش صاحب تاسو یو زمو لوغ ملګرو یاست چې تاسو ته پاکستان په نظر باندې په حالات باندې نظر ساتي او ډېر په شوق کې ګوري او شانم ګوري او خپل ریپورتونه هم جوړوي او دا هر څه کوي. تاسو په خیال باندې که تاسو اوسې د خیبر پښتونخوا د حالات ته وګوري او دا کوم سوال چې ما راپورته کړی تاسو ته سیاسي پارټیانی په یو اتحاد کې درغونډېدو وجه، یعنی نه راغونډېدو وجه تاسو ته ښکاری؟
ډېره مننه ککړ صاحب. اول خو خبره داسته چې د فروری په میاشت کې چې انتخاباتو شو داغې نه مخکې چې کوم صورتحال په پاکستان کې دا اوسني ګوندونه چې دي دی اکثریت چې اوس په اپوزیشن کې دي یا په حکومت کې نه دي هغه په یو اتحاد کې وو او هغه چې د بی ډی ایم حکومت مثلا د مولانا فضل الرحمان ګوند شو، ایم پی شو، پیپلز پارټي، مسلم لیگ، د ټول په یو ګوند کې وو. بیا وروسته چې کله د فروری د میاشتې انتخاباتو شول په هغې نه ځینې ګوندونه ووتل او یوازې پیپلز پارټي، مسلم لیگ، نون او متحده قومي موومنټ پاتې شول. تقریبا هغه غټ ګوندونه دغه نو اوس او دغه ګوندونه چې دا اوس په ځان اپوزیشن حسابي یا مخالفت کوي د اوسنو پالیسیو دوی د تحریک انصاف سره په هغه وخت کې تعلقات ښه نه وو. اوس وخت کې هغه مین اپوزیشن چې دی هغه تحریک انصاف دی. دوی هغې سره نه شي یو ځای کېدلی ځکه چې شاته بیک چې دومره ډېر دی، شاته دومره ډېرې خبرې او دومره مخالفتونه سره کړي دي چې هغه بیرته دوی سره نشي رای یو ځای کولی. یوازنی ګوند چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی چې هغه د تحریک انصاف سره د مختلفو مسایلو باوجود هم چې دی هغه بیا یې رای یو ځای شو. خو په اوس وخت کې چې کوم ګوندونه دي هغه مثلا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ګوندونه دي
همدغه خبره ما کوله چې په خیبر پښتونخوا ته تاسو هغه د پاکستان په سطح باندې اتحادونه یې داغو ډېر اغراض او مقاصد دي خو که وسوالې تیره او کوترګریزه جګړې ته کو د ټوله سیمه متاثره ده او پرلتون هم دلته دي. دلته دغه پارټونه په لوکل یعنی ځای څنګه د دوی ستا هلته دوی ولې د صوبې په سطح یا د قبایلي سیمو په سطح یو غټ اتحاد نه جوړولو وجه ستاسو په خیال څه بي؟
په لکه کاکړز تاسو معلومه ده په قبایلی سیمو کې بیلابیل سیاسي اتحادونه موجود دي په لوکل سطح باندې. مثلا د باړې سیاسي اتحاد شته دی، وزیرستان کې شته دی، په بجوړ مومند کې شته دی. او مشکل دا دی چې بیا چې د پارټیانو هغه مین مرکزي پالیسیو ته خبر راشي بیا سر دوی دی جوړه. مثلا په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې اوس دا د بنو مسله چې روانه ده په دې کې تاسو ګورئ هر ګوند چې دی هغه په بیل بیل انډیویجوال شکل تزدي وفدونه ځي خو دوی چې دی سره یو ځای نه شول او د دې وجه دا چې مخکې تحریک انصاف حکومت وو دوی په اپوزیشن کې وو د هغې نه وروسته تر اوسه پورې دوی سره څپی چپ یا سره راغونډ شوي نه دي. بل خوا ته د تحریک انصاف چې کوم حکومت دی او هغې وزیر اعلی د امین ګنډاپور هغه هم دا کوشش نه دی کړی چې دا ګوندونه سره یو ځای کې که څه هم خبرې کوي چې دوی به غونډې کوي مختلفې ایم پی هم مختلفې غونډې راغوښتي. په بلوچستان کې موږ ولیدل چې د شپږو ګوندونو اتحاد وشو خو په دې ځای کې په خیبر پښتونخوا کې لا تر اوسه پورې نه ده شوی او د دې وجه کېدای شي دغه د اقتدار په سر باندې مسایل.
مننه بشیر ګواش صاحب. زه مشتاق زیب صاحب تاسو ته راځم او سوالم دا دی لکه څنګه تاسو هم تشریح کا او بشرګاش صاحب هم تشریح کا تاسو مختلف اړخونه دې بیان کو. یو سوال پدې کې دا هم دی چې خپل یعنی دغه سیاسي پارټیانی آیا لکه څنګه تاسو وایسته چې ممکنه ده د دوی د پردې شاته یو لار لکه جوړه سي نو ممکنه ده اتحادونو کې نسی دوی خپل آیا په خپلو کې یعنی داخلي اختلافات څومره ژور دي لکه بشرګاش سي کم شته اشاره وکړه آیا د دوی خپل داخلي اختلافات هم د دې وجه کېدلای سي چې خپلو کې دوی داسې اختلافات دي چې نه غواړي یا د شخصیت وي یا د قیادت وي یا د پارټیانو د قوت او د طاقت وي خپل منځي اختلافات هم یو وجه کېدای سي.
ډاکټر صاحب دوی ټیم کې په ډېرو سیاسي ګوندونو کې اختلافات دي خاص کر امنیسټل ګوند چې دی پای کې اختلافات روان دي او بیا چونکې تحریک انصاف دی صوبه کې حکومت دی دغه ټولنه زیات اختلافات چې دي داخلي اختلافات پای کې روان دي دغه مشر په جیل کې دی نو هر سړی د بل کس پې وخي تاسو ګورئ بشیر باز صاحب وایي چېرې دا سیاسي ګوندونه اوس به سره کېدي نه مخکې بل بسلې بدرې خبرې کړې دي خو ټول زیات چکم اختلافات نو د جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان تحریک انصاف په مولانا صاحب او د رحمان صاحب او د مرحان صاحب خو د حیرانتیا خبره ده چې دغه دوه سیاسي ګوندونه لګیا دي بس سړی نږدې راغلي دي مسکې خبرې کېږي د اتحاد خبرې کېږي خو بیا دلته کې د صوبې چکم وزرالله دي نو په دې باندې خوشحاله نه دي ځکه چې د دوی هم د سیاست چکم مرکز د ناډر اسماعیل خان دی د مولانا صاحب چکم د سیاست مرکز د ناډر اسماعیل خان دی نو دوی بیا په دې باندې خفه دي دوی نه غواړي اتحاد مخکې لاړ شي خو چې کوم د مردان لیډرشپ دی یا بیا د صوابۍ لیډرشپ دی نو هغې دا وي د خبرې مخکې لاړ شي او د هغه مولانا صاحب هغه چې سر دا دی چې دا صوبایي اسمبلي وماتېږي دا یو ډېر غټ مشکل دی پاکستان کې بیا ملټنسي چې وا دهشتګردي چې ونو پای باندې به زیات چې کوم سخت ردعمل به و یا سټانس په نو هغه به د عوامي نشتر ګوندو نو هغې ته دا خبره محسوس شوې ده چې زموږ ځینې مشرانو د حد نه سیوا اختلاف کړی پای وخت کې د ملټنسي طالبانو او د هغې ته ډېر غټ نقصان شوی دی ډېر مشران وجلی شوي دي کارکنانې وجلی شوي دي په نښه شوي دي نو هغې په دې تېر شوي الیکشن کې کمپین نه کړی شو موږ سنون به جنوبي ازلا دي نیمه خیبر پختونخوا ده د هغې د پارټۍ کسل ته لاړ شو ایمل ولی خان لاړ خضرتي لاړ نو هغې ته هم دا خبره محسوس شوې چې یاره دا جنګ خو یوازې د امنیسټل ګوند نه دی خو چونکې هغې د پښتنو فالټس کوي د خاورې فالټس کوي نو هغې ټیم په ټیم باندې بیان مخ ته راځي خو دا خبره اوس هغې ته محسوس شوې چې یاره د دې خبرو تاسو خبرې کوئ په میډیا کې راځي نو نقصان شته او پیدا نشته نو همدغه وجه ده چې دا اوس چې کوم د بنو پاسون دي تاسو وګورئ یو سیاسي ګوند په دې کې نه و دا خو چې کوم د بنو دوکاندارانو تاجرانو او هغې تنګ شو نو سړی چې تنګ شي نو به جنګ شي هغې را پاسه دغه پاسونه جوړ کړه امن مال چې وکړه او دې سیاسي ګوندونو ته دا پته وه چې دا سي ډېر مضبوط دی را پاسي او زما په خل باندې د خیبر پختونخوا په تاریخ کې څومره غټ امن مات نه دی شوی څومره معلومات دي چې پاکستان کې نه شوی نو دا چې کوم سیاسي ګوندونو چې کوم د اسټابلیشمنت په ضد باندې دي خاص کر جمعیت العلماء اسلام پاکستان تحریک انصاف دی پکې شامل شو هلته ورله کېناستل او بیا چې کوم پی ټی ایم دی پښتون تحفظ موومنټ ای خوسن به دغه ژوند کار کوي او د دې سونو خلاف دي ای به کېناستل نو ما په خل باندې چې دا کله دا مار شروع او بیا دا ماسک د ګډوډي راغی نو دا ما په خل باندې په دې باندې راغی چې چونکې انتظامی سره ټیمو او د حکومت سره ټیمو دا خبره ده نن پرونه نو روانه دا ټول چې څه شوی د کرمنل نیګلیجنس دی د حکومت تر ریاست کوم دی پټه منه ورغلی بیا ته ناس وینم دا کار بنو نو ما دا ولا مقصد دا دی چې دې سیاسي ګوندونو قتل چیرې دا چیز اوس حد ترسي حکومت مجبور کیږي او ریاست چې کوم دی دا غي داري مجبور کیږي مو سره خبرته نو غي ورل په دې کې ناستل
مانه نه مشتاق چې بشیر غاش سے سوال دا دی لکه مشتاق چې سے به مولې دې تاسو هم خبره کړې او مشتاق تاسو هم وینو په دې سیمه کې لکه اوس دا د تاجرانو اتحادیه ده یا دا خلک تنظیمونه دا راپورته سی او دا خبره کوي دا به ذات خود د سیاسي ګوندونو پر رول باندې څومره سوال راپورته کوي ځکه چې په خبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په نورو سیمو کې زیاتره پښتون شورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې دی هغه یو منظم یو اعلان یو احتجاج کوي دا نور سیاسي ګوندونه وخت نا وخت کوي او امنیشل پارټي خودا ترند یا دا رجحان چې عام خلک خپل اتحادونه کوي دا خپل د سیاسي ګوندونو پر د رول باندې څومره کم سوال راپورته کوي
بالکل کاکر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې یوازې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ داسې دی چې د هغوی بیانیه چې ده یا هغه نریټیو چې دی هغه همغه یو پاتې شوی دی. مثلا د خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته دوی پخوا د فورت سره ډېر نږدې وو او اوس هم چې دوی خبرې کوي ځینې خلک ورته هغه پخواني کلیپونه راوباسي چې تاسو خو هم ورته خبرې کولې. د دې وجه نه چې دی هغه د دوی باندې څوک باور نه کوي. دا ګوندونه هم د یو بل سره په همدې وجه باندې شاید اختلافات ولري ځکه چې د دوی بیانیې په مختلفو وختونو کې مختلفې پاتې شوې دي. پی ټی ایم چې دی یو غیر سیاسي په اصطلاح یو تنظیم دی ځکه چې هغوی سیاسي ایجنډا نه لري. مشر یې ویلي منظور پښتین چې پارلمان نه غواړي بل څه نه غواړي. د دې وجه نه د هغوی ایجنډا نه بدلېږي یا د هغوی هغه پالیسي چې دا مغز پاتې ده. د دې نورو ګوندونو چې دی د دوی مجبوریانې شاید یا چې دی د واک اخیستو دپاره په پارلمنټ کې او په صوبایي اسمبلیو کې د سیټونو اخیستو دپاره دوی مجبور دي چې په مختلفو وختونو کې مختلفې پالیسان غوره کړي. خصوصا په اوس وخت کې چې مثلا د تحریک انصاف او د فوج په منځ کې چې کوم اختلافات دي هغه ډېر ژور دي. او د دې وجه نه په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت او په وفاق کې د مسلم لیگ حکومت ترمنځ مشکلات دي او امنیتي ستونزې د دې وجه نه لا پسې ډېریږي او کمیږي.
مننه بشرګوار صاحب. مشتاق صاحب لکه بشرګوار صاحب خبره وکړه هغه همدغه نقطې ته اشاره وکړه چې یعنی پارلمان او غیر پارلمان دا یو ډېر لوی بحث وو. په دې کې سوال دا دی چې آیا په پارلمان کې یعنی د پی ټی ایم په کوم انداز باندې بیانې پر ځای ساتلې او تاسو ولې دا پارټیان کېدای شي چې داسې خبره نه وي چې بیا سبا سودا ونه شي. نو دغه کیسې ته په پام سره د پی ټی ایم دغه بیانې څومره پر ځای کیږي چې را کېدای شي ممکنه ده چې د پارلمان له لارې سیاست کول سړی دې ته مجبور کړي چې د خلکو پر ګټو باندې بیا سودا وکړي. آیا پارلمان او د غیر پارلماني په بحث کې د خلکو ګټې په کمی و کې د خوندیتوب ثبوت شته؟
اندازه ده چې څوک پارلماني سیاست کې نو بیا د هغې خپلې مجبورۍ وي او هغې ته پته ده چې تاسو به ګیو اینډ ټیک خامخا کوئ، تاسو به کمپرومایزز کوئ. چې پاکستان کې څومره غټ غټ ګوندونه دي، د مشران دي، نو دوی کمپرومایز
نه خو دا کمپرومایز خو د خلکو په تاوان تمامېږي که نه؟
دا ګوره جی، تاسو ته خو دا خبره ډېره واضح ده چې پاکستان کې دا خبره زه مشکو ما چې کوم سیاسي ګوندونه دي. دا سیاسي ګوندونه نه، دا شخصي ډلې دي او زه وایم دا شخصي کارخانې دي. دا د بزنس د کاروبار د پاره زبردست مواقع په تور کې
کله چې ځینې خلک تاسو سره اختلاف وکړي دا سیاسي پارټیانو والا
بالکل کول شي. ما په خپل باندې چې زیاتره خلک زه زما خدای تقریبا سدل ښکاله شو په صفات کې، نو هغه نظریاتی چې کوم فارست سیاست ته کې دي شغه ډېر کم خلکو کې وی او هغه بیا په پټو کې په سیاسي ګوندونو کې خدای نه شوي. په دې وخت کې چا سره پیسې ده، اچھا سره سوخت او چا پیسې په مختلفو طریقو باندې ګټلې ده چې هغه کار کوي نشي، پای باندې شرمېږي، پای باندې هغه د خلاف قانوني کاروي کې دي. نو هغه بیا سیاسي ګوندونو ته راشي او د سیاسي ګوندونو مجبوري وي چې کم کس سره ډېر پیسې وي نو هغه بل کم کوي ځکه چې ننني فال ټیکس باندې ډېرې غټې خرچې کېږي په جلسو باندې، په دې کمپین باندې، په کروند باندې روپیې لګي. نو په دې کې بیا هغې ته د جومات ته ملا ضرورت نه وي، په دې کې بیا دا ضرورت وي چې چا سره ډېره غټه غوټه وي پیسې وسري. نو ځکه بیا د سیاسي ګوندونه د دې مشران یا بیا چې کوم خلک لاړ شي پارلمان ته نو دوی بیا ډېر زیات محتاط وي یا خبر نه شي کولی چې کوم په کار وي. زه په خپله باندې د ډېرو خبرو آی ویټنس یم، گواہ یم چې کله باندې سیاسي پارټي مشر بیان ورکړو چې بل بناستو نو به ویته تاسو کې یاد او د ملکار خراب یې کنه شنه روان دي پکانه دا بیان دی ورکی. دې مطلب دا دی چې په پاکستان کې دا چې کوم پالیټکس کې لشن کیږي، دې مطلب دا نه چې هر سړی ډېر اوټو نوول نو پاس کیږي نه بځی پارلمان ته. دا چې د چا کاغذونه کلیر شوی وي، چا کمپرومایز کړی وي، ډیلی کړی وي، نو اما خامخازي خاص کر زم بصوبه کې چکم دي بلوچستان کې چکم دي، نو دا چوکې لا ډېر خراب دي، سنسيټيو دي. نو دته کې چکم خلک پارلمان ته زی، سنټ ته زی، کمیشن نه ته زی، وای سن نه ته زی، نو هغه چکم لک سرکړه دکسته دا آواز مضبوط ته او دا لګ مضبوط انفلوئنس ته نو هغه باندې کار کیږي.
اوس دا کوم مثال د اساس خبره سره دی چې وخت ته پاره ومني چې هم دا غسی دا او سیاسي پارټیانې د خپلو ګټو مفاداتو د پاره چې هغه هر څه وي د هغه د پاره پر ځینو خبرو خاموشه سي، په ځینو خبرو باندې سختي ښکاره کی، خو دغه د خلکو په ګټه بل اخر هغه یا په تاوان کې وي یا په ګټه وي، دا د خلکو مسلې چې په دوامداره توګه باندې نه حل کیږي، نو ستاسو په خیال باندې د سیاسي پارټیانو باندې چې کوم دباو دی، کوم فشار دی، یا د دوی چې کومه طریقه ده د هغه، یعنی دا ویشه سایکل دا نه ختمېدونکي حالت د مسلو همدغه هم یو وجه ده؟
کاکر صاحب، ما په خپل باندې بنیادی وجه هم دغه ده، او تاسو ګورئ چې کله الیکشن کیږي نو زه مونږ تاسو ساتیانو مونږ چېنه ګورو نږدې نه، نو پر یو چې کوم کاندید وي، کینډیډیټ وي، نو په هغه باندې خلک انویسټمنټ کوي، که زه ولاړم نو مال بهله پیسې راکوي، مال بهله گاډی راکوي، او زما سره خلک منډې وي، زما چیر او ټیبل سوک سپانسر کوي، بیا زه پاشم نو زما چې کوم تاوان کیږي، مټیانې شیانې یو میچ په پروګرام روانې، هغه خلک سپانسر کوي، نو بیا هغې په بدله کې به زمانه خامخاسته غواړي، سرکاري افسران به زمانه ښه پوسټنګ غواړي، ټرانسفر پوسټنګ به زه هیلپ کوم. په دې ټایم کې زمونږ صوبې گورنر نور صوبونه ښه وو، زه چونکې ډېر ګورم په دې ټایم کې زمونږ صوبې چې کوم گورنر نظام دی، د حکومت نظام دی، هغه ډېر زیات کمزور شوی دی، د خلکو د ریاستي ادارو، یعنی مونږ صرف ریاستي ادارې فوج ته وایو، دا یوازې دا فوج نه دی، فوج سره خلکو کار نشته، هغه ادارې چې کوم سره د خلکو روزمره ژوند دی، محکمه اریګیشن شو، د باشي محکمه ده، تعلیم محکمه ده، د صحت محکمه ده، د ریبنی محکمه ده، د دې سره د خلکو عام خلکو ژوند دی، او د دې خلکو دې خلاف د خلکو ډېر زیات شکایت دي، افسران دفتر ته راځي نه، که راځي د خلکو مسلې حل کینه، او چې کوم ټرانسفر پوسټ کېږي پیسو باندې کېږي، چې کوم کار کېږي پیسو باندې کېږي، یعنی عام بنیادی کار چې هغه د ریاست ریاستي ادارو ذمہ ده، عام سفارش نه بغیر پیسو نه بغیر نه کېږي، نو دا د خلکو ستونزې سوا شوي دي، دا خلک را پاسي پاسون نه، دې مطلب دا نه چې صرف خلک نه د فوج رابطه، یا ګنې د واقعي د امنومن مسله ده، د امنومن په کې غټه مسله ده، خو دا نو چې کوم ګورنر ایشوز دي، دې خلک پوز راوسته دي، یعنی خلک سره بل لار نشته، چې خلک بیا را پاسي احتجاج کوي، نو ته بیا د هغې نه د احتجاج حق اهلي، دا ډېره غلطه خبره ده، بیا ته میډیا باندې پابندۍ لګي چې په میډیا کې به خبر نه ځي، دا ډېره غلطه خبره ده، په دې جدید دور کې د میډیا نه بغیر خبرونه تللی شي، خلک خبرې دي شي، زما په خیال باندې حکومت ته، حکومتي ادارو ته د سنجیدګۍ نه کار اخیستل پکار دي، کنی دا کم چې د خلکو دا بلاس راوچتېږي، خلکو دا غوسه سوا کېږي، نو دا به ډېر لرې حد ته ځي، او بیا دا شانته یو بونو تاسو ګورئ بونو راووتله، خلک راووتو، د حکومت سره لار نشته، نو که دا شانته د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو خلک راپاسي او خلک تیار نه استي، ځکه چې خلک بالکل فوج راغلي دي، نو بیا به نه د حکومت سره سهالي، نه به د ادارو سره سهالي.
اچھا بشرګواس صاحب، مشتاق صاحب ډېر مننه. بشرګواس صاحب بل سوال دا دی، هغه کې تاسو مشتاق صاحب سره په دې اړه باندې وکړي چې دا یو ډېر سټرکچرل یا د پاکستان څنګه دا نظام دی، په دې کې سختیاتو کې مسله ده، خیر هغه ډېر عمیق بحث دی، ډېر ژور بحث دی، خو که موږ دې ته راسو، ستاسو په خیال باندې په کم انداز باندې چې دا خلک راپورته کېږي او د خلکو چې کومې مسلې دي، خصوصا د امن امان په حواله باندې ډېرې زیاتې دي، د وسلوالو سره مسله ډېره ده، که سیاسي پارټیانې دغسې یو غږ نسي او یو آواز نسي، نو له وخت سره سره چې په هغه انګریزي کې ریلیونسي ورته یایي، یعنی د دوی ارزښت چې د خلکو په نظر کې دی، دا خپله د دوی راتلونکي دپاره، که دوی د خلکو د احساساتو مطالبو ته غوږ نه ونیسي، نو د دوی لپاره یو مشکل دی په مستقبل کې د سیاسي سیاست باندې.
او دا ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې اوس مثلا موږ ګورو د پی ټی ایم مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې د منظور پښتین، هغه د اکتوبر په میاشت کې یوه لویه جرګه راغوښته ده، د ټولو پښتنو هغه ویل دي چې نمایندګان نه مني، باید د سیاسي ګوندونو مشران ورته راشي، او هغه یو قسم ته دا خلک هغه د پښتنو په اصطلاح د توپ خولې ته ودرول، چې هغه راشي دې جرګه کې ډېرې کوټلې فیصلې وکړي، د امنیت په حواله سره، د وسایلو په حواله، د مختلفو مسایلو، د پښتنو د حقونو په اړه باندې. مشتاق صاحب کېدای شي په دې باندې نورې ښې خبرې وکړي، چې دا اوس وخت کې ګوندونه ولې د وټونو په ځای باندې، لکه اوس مثلا کسان موږ د پښتنو باس کوو، د خیبر پښتونخوا باس کوو، خو
تاسو یاد شي مسلم لیگ نون دا ناره کوله چې ووټ کو عزت او یا ووټ ته عزت ورکړي، نو آیا دا ګوندونه چې دی د ووټونو نه مخاړی یا د خلکو نه مخاړی او دوی ته دوی فکر کوي چې د خلکو یا د ګوندونو په اقتدار کې د راتګ ځای بل دی، یعنی رائے نه دی ووټونه نه دی؟ کېدای شي مشتاق صاحب دې باندې نورې واضح خبرې وکړی شي، نو دغه ته به اوس ګوندونه ګوري چې آیا دوی کولای شي چې خپل نیریټیوز یا خپل بینې داسې جوړ کړي چې په هغه باندې سبا بیا که دوی کمپاین کوي نو هغه خلکو ته خلکو ورته رائے ورکړي. ځکه چې د خلکو لوی مسلې صحیح ده چې بجلی به مې، لوډ شیډنګ به مې، دا کسې به مې، خو په خبر پښتونخوا کې خصوصا په قبایلي سیمه کې اوس چې دا د پوځي عملیات هم شروع کیږي، د ټول نه لویه مسله د دوی د امنیت هغه ده. او په دې باندې واضحه خبرې کول چې دی هغه یوازې یو ګوند دوه وکړي دي، ډیرو نه دي کړي، نو آیا دوی به هماغه رنګه لکه څنګه چې په زرګونو خلک راغونډېږي او هر ورځ موږ وینو دا نن هم د مشال ریډیو رپورټ و چې څلور پنځه ځایونو کې چې د ریلیز او جلسې او مظاهرې روانې دي، نو د دې مطلب دا ده چې خلک خوشحاله نه دي د دې روان حالت نه. نو دا سیاسي ګوندونو ته دا یو بل چیلنج دی چې دوی به څنګه مخکې ځي او خپلې پالیسیانې خپلې منشور به څنګه د دې خلکو د غوښتنو مطابق جوړوي.
مننه بشیربار صاحب. په مشتاق صاحب خبره وکړه، خو زه بیا یو بل اړخ تم راځم. هغه دا تاسو کوم تاسو ماضي ته ولاړ شو او چې کله پخوانی پاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل یا د هغې لپاره هلې ځلې روانې وې، نو سیاسي اتحادونه جوړ شول، جرګې جوړې شوې، د ځوانانو تنظیمونه جوړ شول، او هر ورځ به یو سیاسي عمل ولی، جلوس، جلسه، مظاهره، سیمینار، کانفرنس، غونډې، خو بالاخره هم هغه څه وسو چې څنګه د غټولو یا غوښتنه کوله. خو اوس چې تاسو کله ګوري، آیا دغه سي مبارزه د اجتماعي سطح باندې، د ټولې خیبر پښتونخوا په سطح باندې سیاسي ګوندونه د دې نوښت کوي یا کینه کوي؟ تاسو هلته یې، یعنی دوی دغه سي او علي ځلې کوي، یو خدای دې دوی نه یو ځای کیږي، څوک ستا داسې پکې چې هغه دا کوشش وکړي چې یاره ټول را یو ځای شي؟
مونږ مخکې ذکر وکړو د خیبر پښتونخوا چې کوم سیاسي ګوندونه دي پرل باندې، خو مخکې مونږ وایو چې کوم مشکلات دي، چیلنج دي، خو مخکې باندې په دې ټیم
مخکې به جرګې کولې، کله مثال په مختلفو ځایونو کې جلسې
کوي، چې څنګه ډېر بد وخت په خپل باندې سیاسي ګوندونه باندې پرم ډېر بد وخت میډیا ته پرم ډېر بد وخت، خو خاص کر د دې چې کوم خلک دي اوسېدونکي دي، کوم کاروباري طبقه ده، هغه پر ډېر بد وخت، خو د بد مرغه داسې پلیټ فارم نشته، داسې یو سیاسي ګوند نشته چې هغه مخې ته راشي او هغې سره ولې عمل وي، پای باندې خبره وکړي، او ضروري نه ده چې هغې د خلک ریاست خلاف ټاپار وي یا د مظاهره وکړي، خو کم از کم یو ډیبیټ پکار دی او پای کې پوهان پکار چې برخه والي چې د دې مسلو حل څه دی، مونږ باید د ریاست سره مخکې څنګه ځو. نو ما په خل باندې ډېر زیات ضرورت دی، خو د بد مرغه داسې څه نشته په خبر پوهتونخوا کې یو سیاسي لیډر یا سیاسي ګوند چې مخې ته راشي او
ډېره مننه مشتاق صاحب. او ما غوښتل چې بشیرګواښ صاحب زه سوال وکړم په ذهن کې مې وای، خو هغه ګړۍ ته چې ګورم وخت پوره سو. بهرحال ستا د دواړو ډېره ډېره مننه چې په بحث کې برخه واخیسته، خوشحاله اوسئ. مننه. دا د مشال تورن لاندې چې پکې مننن له خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزي او د مشال ریډیو زما همکار بشیرګواښ سره په خیبر پښتونخوا کې د رواني نامنیو په اړه د سیاسي ګوندونو د خپلمنځي تعلقاتو مختلف اړخونه بحثول. بحث پای ته ورسېدی. تاسو دا پرمشال ریډیو اوریدلی او پر فیسبوک او پانه کتلای سي. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکې. په مخه مشال
دا مشال ریډیو ده.